دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبری،
روز نو، سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جرایت،
د آثار و بی، گزارش های از خبرنگاران ما،
د هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
سوشول، سکیگی او سبوشی
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
دا وخت په کابل کې د سهار 8 بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، ظفر هیواد یم. د خپل نور همکارانو سره یو ځای د دې مهال خبرې مجلې ته ساسي هرکلی کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د اسد میاشتې 14 نیټه ده. مخکې له دې چې د خبرونې نور مطالب در وپیژنم، په پیل کې پام وکړئ د قران مجید څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن وما للظالمين من أنصار.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
خبر مجلاتي يوزل بيعز تاسي هركليكم. که را سر پاتې سي نو د نیم ساعت په اوږدو کې به له دې موضوعګانو خبر سي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو قومندانۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته سپارل شوې ده. د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اشرف غنی وایي
دا ایساق د ناټو او د اعتراف د قواو د بچو د امن لپاره قرباني ورکړي.
په کنر کې یو پخوانی جهادي قومندان وسله په ځمکه ایښې او حکومت ته تسلیم شوی دی. یو شمېر نور مطالب راسره پاتې سي. خو په پیل کې پام وکړئ د دې مهال خبرونه ده. ویانده فریده هود سیفی.
درنو اوریدونکو سحر ملک مرغه، سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. نن با اروپایي اتحادیه د ایران د هستوي پروګرام په حق لا په یوې نوې طرحې کار کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ویلی دی چې امریکا به د خپل ماموریت تر پای ته رسیدو پورې په عراق کې پاتې شي او په بیت المقدس کې پولیس د پوره تیارسی په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. اروپایي اتحادیه به نن په یوې نوې طرحې کار وکړي ترڅو د هغې په رڼا کې ایران دې ته اړ باسي چې د هغو اتومي فعالیتونو نه لاس واخلي کومونه چې کیدای شي د اتومي وسلو په جوړولو کې هم کار واخیستل شي. بریتانیا، جرمني او فرانسه هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې د ایران د هستوي پروګرام په هکله له تهران سره خبرې کوي. تمکیږي چې دوی به ایرانی چارواکو ته د اقتصادي او سیاسي ګډو همکاریو وړاندیزونه وړاندې کړي. تر اوسه پورې د ایران لخوا په دې هکله کوم ځانګړی نظر نه دی څرګند شوی. د روانې اونۍ په پیل کې ایران دا ویلي و چې په اصفهان کې به خپل هستوي فعالیتونه له سره پیل کړي. ایران ویلي و چې اروپایي اتحادیه د نوې طرحې د وړاندې کولو په لاره کې رو روانه ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش وویل امریکا په عراق کې د خپل ماموریت تر پای ته رسیدو پورې پاتې شي. د دغه خبره وروسته له هغې وکړه چې د عربي تلویزیوني چینل الجزیرې له لارې په یوې ویډیوي فیتیه کې د القاعده شبکې یو لوړپوړي ایمن الزواهری په بریتانیا او امریکا کې د نوو بریدونو ګواښ وکړ. الزواهری ګواښ وکړ چې که امریکا ژر تر ژره خپل ځواکونه له عراق نه ونه باسي نو ورته به نور زیان پیښ شي. خو بوش د الزواهری عقیده یوه تیاره او په شا تلونکې نظریه وبلله.
Zawahiri was a part of that team that attacked us on September 11, 2001. He was part of an al-Qaeda group.
Bushwai al-Zawahiri da haq dali ya barkh jodawi che da 2001 kal da September pa yul samay par mang brid wakad haq da al-Qaeda dali pura dali che wayli khamang ba pa Amerika bandi da brid par kawlo khpal hadafuna tar la sakru khudi zmang da hewat pa tabiyat na pohidal za qasam khram che da da khalko pa zad ba pa khpal shmano walariyam. په هغه ویډیوي فیتې کې چې الزواهری خبرې کړي دای هم ویلي چې د عراق په حق له د بریتانیا د صدر اعظم ټونی بلیر د پالیسۍ سره په خبرګون کې د جولای په 8 نیټه د لندن په ترانسپورتي سیستم بریټ شوی په دغه بریټ کې ل 500 نه ډیر کسان وژل شوی دي. نن عراقی مشران د اساسي قانون د مسودې په حق له د اختلافاتو د حل لپاره د غونډې په باب خبرې کوي. یو کمیټه د اساسي قانون په مسوده باندې کار کوي. د روانه میلادي میاشتې تر 15 پورې پارلمان ته د تصویب لپاره د اسنادو د سپارلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ډیرو اسنادو باندې موافقه شوې ده. د سنی، عربو، شیاګانو او کردانو ترمنځ د ځینو مسلو پر سر لکه فدرالیزم یا ایالتي سیستم او د اسلام د نقش په باب اختلاف لا پاتې دی. د ازادي راډیو نه د نړۍ خبرونه اورئ. په بیت المقدس کې نن پولیس د پوره تیارسي په حال کې دي. دا حالت وروسته له هغې رامنځته شو چې پرون یو بنسټپاله یهودي 4 تنه اسرایلي عرب ووژل. پولیس وویل د هغې احتمالي ویرې له امله چې ښایي نن یې مسلمانان د الاقصی جومات ته د لمانځه د مراسمو د پرځای کولو په وخت رامنځته کړي، دوی به ډېر پولیس زاړه ښار ته ولیږي. دغه فیصله 3 ساعته وروسته له هغې اعلان شوه چې په شمالي ښار شفارام کې د یو اسرایلي عسکر په ډزو کې 4 اسرایلي عرب ووژل شول. دغه عسکر د خلکو له غضبه ډکه ګڼه ګوڼه کې په کاڼو وویشتل شو او سایې وخته. د اسرائیلو صدر اعظم ایرل شیرون دغه پیخه د هغه په وینا د وینو تتګو تروریستانو یو خطرناک حرکت وباله. او د افغانستان د فاریاب په ولایت کې 2 تنو هغو قمندانانو چې په خوا ډی ډی آر شوي وو، یعنی ملکي ژوند ته راګرځېدلي وو او وسلې تسلیم کړې وې، اوس یې 22 میله نوره ډول ډول وسله تسلیم کړې ده. دغه خبره د فاریاب د ولایت د والي مرستیال سید احمد سعید پرون ماښام د ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې په دغو وسلو کې درندې وسلې هم شاملې دي. سید احمد ویل دغه قمندانانو ځانونه د ولسي جرګې انتخاباتو ته هم کاندید کړي او دوی تر دې دمخه هم پالسګونو میله وسله دولت ته سپارلې وه. دا د ازادۍ راډیو نه د نړۍ وروستي خبرونه.
سمجه ازادۍ راډیو څخوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو سلساتو ځواکونو قومانده له ترکیې څخه ایتالیا په خپل غاړه واخیستل. دغه قومانده د پنجشنبه په ورځ په کابل کې له ترکی جنرال څخه ایټالوي جنرال ته وسپارل شو. له همدې امله په جوړو شویو مراسمو کې د افغانستان له جمهور رئیس او د دې هیواد د دفاع له وزیرانو او یو شمېر نورو وزیرانو سربیره د ایټالیا د لومړي وزیر مرستیال او د ترکیه د کورنیو چارو وزیر او همداراز د دوو هیوادونو او د ناتو استازو ګډون کړی و. نور تفصیل بله حمیدې عثمان څخه واورو.
د پنځمې پورز په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو سلساتو ځواکونو یا ایساف قمانداني له ترکیې څخه ایتالیا ته وسپارل شو. دا په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو یا ایسف د ځواکونو د قمندانۍ د اتمې دورې بدلون دی چې د ترکی جنرال ایتمید دیګی څخه چې د شپږو میاشتو لپاره یې د قمندانۍ پر غاړه درلوده ایټالوي جنرال مورو دیلویکیو ته د نهو میاشتو د وسپارل شوه. ایټالوي جنرال ته دا ایسف د قمندانۍ د سپارلو پر مهال د افغانستان جمهور رئیس احمد کرزي په دغه هیواد کې اوسنی امن او ثبات د نړیوالو سوله ساتو سرتیرو او افسرانو د قربانۍ پایله وګڼله.
په دې لړ کې د دې خدمت لپاره د ایساف د ناټو او د اعتراف د قواو عسکرو صاحبانسبانو د دې خاورې د بچو د امن دپاره زموږ د دکاندار د ژوندانه د امن دپاره زموږ د تجار زموږ د ځوان د سپین ږیري د سپین سرې د امن دپاره قربانۍ ورکړي. د افغانستان ملت به دا قربانۍ هیڅ وخت هېر نه کړي.
د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د درېیمې دورې د قمندانۍ په پای کې د دغه ځواکونو مشري د ناټو غړو هیوادونو ته وسپارل شوه. د ناټو په مشرۍ د ایساف د اتمې دورې په ترڅ کې به د دغه ځواکونو لمن د افغانستان جنوبي ولایاتو ته پراخه شي. ویل کېږي چې دغه ځواکونه به هلته د بیا رغونې د ولایتي ډلو یا پیارتیګانو په چوکاټ کې د بیا رغونې او امنیت دندې د امریکایي ځواکونو پر ځای ترسره کړي چې دا مهال مشکوک طالبانو او د القاعدي د شبکې د غړو په لټون کې دي. کته هم چې په کابل کې د ایساف په مرکزي قمندانۍ کې له ترکی جنرال څخه ایټالوي جنرال موری دیلویکیو ته د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د قمندانۍ د سپارلو پر مهال په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي حکمت چتین وویل ښایي چې د ایساف د اتمې دورې په لړ کې به جنوبی ولایتو ته د ایساف د ځواکونو لیږل له ستونزو سره مخ وي. خواخوا بیا جنرال ویکوی وویل چې دغه ځواکونه به د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر مهال هم مهم رول ولوبوي. هغه وایي اوم ایساف یو مهم رول لوبولی دی. همداراز اتم ایساف به د سپتمبر په میاشت کې د پارلماني مهم انتخاباتو د ملاتړ په توګه دنده ترسره کړي. موږ به د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړو او همداراز ناټو په پام کې لري چې افغانستان ته د نورو ځواکونو راتګ او په دغه هیواد کې د هغوی حضور په اثبات ورسوي. په خواته دې په افغانستان کې د انګلستان، آلمان، د اروپا قول اردو، هالنډ، آلمان او هالنډ، کاناډا او دوه ځلې ترکیې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو قمانداني پر غاړه اخیستې وه. دا مهال په دغه هیواد کې د دغه ځواکونو شمیره شاوخوا 100,000 ته رسیږي چې دغه شمیره به د پارلماني انتخاباتو د ملاتړ او د امنیت د ټینګښت لپاره په دوو راتلونکو اونیو کې 200,000 ته ورسیږي. د یادولو وړ ده چې دا مهال هم د افغانستان په جنوب کې د کاناډا او هالنډ د ایساف ځواکونه د بیا رغونې د ډلو او د امنیت د ټینګښت د ځواکونو په توګه تیاری نیسي او له دې ټولو سره سره د ناټو او ایساف هغه هڅې چې د ایتلافي او د ایساف د ځواکونو قمانداني به سره ګډه شي لا تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. حمیده عثمان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په راپور کې مو له ترکیې څخه ایټالیا ته د ایساف د ځواکونو د قمندې د سپارلو واورېدل. په هغه غونډه کې چې له همدې امله نن پرون په کابل کې جوړ شوې وه، له بهر د ایساف د ځواکونو سرونکي مشر هم ګډون کړی و. نړیوال سوله ساتي ځواکونه د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته په کابل کې ځای پر ځای شول. دغه تقریبا د شپږ دېرشو هیوادونو عسکر اوس غواړي چې د راتلونکي کال تر ژمي د ټول افغانستان امنیت ته اوږه ورکړي. اوس په هغو سیمو کې چې مشکوک ترورستان فعال دي، د امریکا په مشرۍ ایتلافي پوځیان جنګیږي او څرګنده نه ده چې تر څو به د ایساف پوځیان د ګرد افغانستان امنیت په غاړه اخلي. آیا د ایتلافي پوځیانو مسؤلیت به چې د ترورستانو ځپل دي ترسره سوي وي که څرنګه؟ دا به د ایساف د نوي امنیتي ژمنې په اړه احمد شیبر رڼا اچوي.
د ناټو یو لوړ پوړی جنرال وایي دغه تړون د راتلونکي میلادي کال تر پایه داسې پلان لري چې د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي. په دې ډول به د امریکا په مشرۍ تقریبا 40,000 نړیوال ایتلافي پوځیان خپلو فعالیتونو ته چې د مشکوکو ترورستانو ځپل دي خوشي شي. البته تر اوسه جوته نه ده چې نړیوال ایتلافي پوځیان به بېله قمانده لري که څرنګه. په حالان کې جنرال ګراهارد بیک چې له افغانستانه بهر د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو ماموریت ساري څرګندوي، موږ اوس په داسې موقعیت کې یو چې د راتلونکي کال تر پایه د دې جوګه شو چې د ګرد افغانستان د امنیت مسؤلیت ومنو. جنرال بیک په کابل کې وروسته له دې چې د یوې غونډې په ترڅ کې د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو قمانده له ترکیې څخه ایټالیا ته وسپارل شوه، په یوې خبري غونډه کې وویل چې له افغان حکومت سره به د امنیت په تامینېدو کې په راتلونکي کال کې ډېره مرسته وکړي. جنرال بیک وویل ناتو له ائتلافي ځواکونو څخه نور مسؤلیت ترلاسه کوي چې حکومت د امنیت په برابرولو کې مرسته وکړي. ناتو به ښایي په راتلونکي کال کې په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو مسؤلیت په غاړه واخلي، لومړی په جنوب کې او بیا په ختیځ کې. جنرال بیگ بیا زیاته کړه کله چې د ناتو په مشرۍ سوله ساتي ځواکونه د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت ومني، پکار ده چې د دغه پراخ مسؤلیت لپاره څه تغییرات په خپل سیستم کې راولي. په تیره بیا په هغو سیمو کې چې طالبان فعال دي اوس مهال سوله ساتي نړیوال ځواکونه په کابل او د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیت په تامینېدو کې مرسته کوي، خو تر اوسه څرګنده نه ده که چېرته د ایساف ځواکونه د افغانستان په جنوب کې په هغو سیمو کې چې د مشکوکو ترورستانو لخوا بریدونه زیات کیږي مسؤلیت په غاړه واخلي، څومره امریکایي پوځیان به په دغو سیمو کې پاتې شي. البته د ایساف د مسؤلینو په وینا څومره امریکایي پوځیان چې پاتې شي هغه به د ناتو تر قمندې لاندې وي.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خپرونو کې دغه ځانګړې خپرونه مه هیروئ.
د ازادۍ په څپو کې د سهار له 8 بجو تر 9 بجو پورې،
په شګو کې چینه د سهار د 10 بجو د خپرونې په دوهمه نیمه کې،
د ګړې اچار د ماسپخین د 2 بجو د خپرونې په دوهمه نیمه کې،
د 1340 کال انتخابات د 2 بجو خپرونې په دوهمه نیمه کې.
ازادۍ او اوریدونکو، د ماسپخین د 4 بجو د خپرونې په دوهمه نیمه کې
تاسو خوخی کړي سندره هر ورځ د غرمې د 12 بجو تر یوې پورې
تاسو د سیمې اتل کیسه هم په دې خبرونه کې خبري شي.
خجاوریدونکو اوس په وګورو چې لویدیځ ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. زما همکار اسمت سروان په سټوډیو کې را سره دی، پر میز یې یو شمېر ورځپاڼې غوړولې دي.
بله، ورځپاڼې را سره دي. یو هم وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه ده چې په امریکا کې خپریږي. فرجانې د ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه تبصره کې د نورستان ولایت روسي حملې ته اشاره کړې. د مقالې د لیکوال له نظره دا حمله له نورو هغو سره توپیر لري.
څنګه توپیر؟
د تبصرې د لیکوال په نظر دا حمله له دې عمله له نورو سره توپیر لري چې وسلوالو طالبانو د پولیسو یونیفارم په غاړه کې درلود. بله ورځپاڼه واشنگټن ټایمز ده، دا هم په امریکا کې چاپېږي. دا ورځپاڼه افغان پولیسو ته ښه زیری لري.
څنګه زیری؟
دې ورځپاڼې لیکلي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې به د افغان پولیسو پر روزلو او مجهزولو باندې 1000 میلیون ډالر ولګیږي.
آیا د پولیسو ماشینونه به هم زیات شي؟
هو بله، دا یې هم لیکلي او په دې ډول به وایي د ورځپاڼې په قول د پولیسو ماشینونه 3 هومره زیات شي. ډېر زیاتوالی دی کنه؟ دوی وایي چې په دې شکل سره به افغان پولیس له بډې اخیستلو او رشوت اخیستلو څخه خلاص شي، ځکه چې اقتصادي پلوه به تامین شي. د مقالې په دوام کې د دې کار هدف له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د افغان پولیسو د توان زیاتېدا بلل شوې ده. لبل خو د ولسمشر کرزي حکومت د ورسپانې په قول وایي پټېلې ده چې ګڼ شمېر پولیس صاحب منصبان له کار څنګه تکړه په دغو افسرانو تور دی چې بډی اخلي او په فساد کې کړی. په دې تفسیره کې بیل دي چې د کومې سچینې ذکر وشي ویل شوی چې وسو متقاعد امریکایي جګپوري پولیس افسران به افغانستان ته واستول شي.
نو څنګه دوی به د پولیس په توګه دنده ترسره کوي؟
نه، دوی به د پولیسو په توګه دنده نه ترسره کوي، بلکې د متقاعد افسران به په افغانستان کې افغان پولیس وروزي. د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته جرمني د افغان پولیسو د روزلو چارې په غاړه واخیستې. خو د ورسپنې په قول جرمني د کال 15 میلیون ډالر د چاري ته بیلولې او دومره پیسې د ملي پولیسو لپاره کافي نه وي. فرجانې بل موضوع له نیوز پاکستاني ورسپنې څخه انتخاب کړی ده او هغه هم له ایران څخه د پاکستان لاري د غازو د نلیک په ارتباط ده. اکثره افغان کارپوهان د سندیکنه لري چې کچيري د پاکستان لاري د ایران د غازو پروژه عملی شوه، بیا به نو شاید په سیمه کې د غازو اړتیا پوره شي او ممکن د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو پروژه هېره شي. د چهارشنبه پر ورځ ایران په خبرو کې هند ته وړاندیز وکړ چې د 2400 میلیون ډالر غازو د نلیک د جوړولو لپاره پروګرام جوړ کړي.
محترم اوریدونکو په پات خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي. د کابل پوهنتون رئیس وایي د پوهنتون د رغونې کار نوي فیصده بشپړه سوې ده. د کابل د تېرې اونۍ ورځپاڼه ته کتنه او په کونړ کې یو پخوانی جهادي قمندان خپلې وسلې حکومت ته ورکړې دي. راسره پاتې سي. خو په فایل کې به مو د افغانستان د څو ښارونو د هوا له څرنګوالي خبر کړو. فریده هود هم د اوس په سټوډیو کې راسره ناسته ده. فریده جانې مهرباني وکړئ.
مننه فرجانې. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې د ریپورټونو له مخې چې د انټرنیټ په ویب پاڼو کې لیدل کیږي، ویل کیږي چې نن د سانتي ګریډ په حساب د کابل د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه یولس اټکل شوې ده. آسمان به شین وي. کندهار د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګریډ په حساب نه دیرش ټیټه نولس آسمان شین. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګریډ په حساب نه ویشت ټیټه شل آسمان وریز د ورښت امکان شته. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه ودیرش د ټیټه دوه ویشت آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګریډ په حساب درې دیرش ټیټه ولس آسمان شین. فرا د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګریډ په حساب دوه سلویښت ټیټه شپږویشت آسمان شین. او زرنج نن د تودوخې لوړه درجه درې سلویښت درجې او ټیټه نه نه ویشت درجې البته د سانتي ګریډ اټکل شوې ده. او فرجان نن به هم په زرنج کې آسمان شین وي.
ډېر ډېر مننه. د کابل پوهنتون مشرتابه وایي د پوهنتون د فزیکي او کیفي بیارغونې پلان یې په شپږ میاشتو کې وروسته له مشورو تر ډېره بریده بشپړه کړې دي. د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دې اړه څرګندونې کړې دي. دغه څرګندونې به له کابل څخه د خان محمد سین په راپور کې واورو.
د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د لومړي ځل لپاره د پوهنتون د بیارغونې د کار د پلان بررسي په سلو کې نوی بشپړه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وکړې.
موږ اول فزیکي ماستر پلان تقریبا 90% بشپړ شوی. عمده ټکی اوبه دي، برق ده، د پوهنتون شنه کول دي، پارکینګونه دي، کافتریا ده، یو جامع جومات. عملي کارونه تر روان شوي څه دي؟ اول د پوهنتون دروازه او دیوال. پراتون کې دو نوی ورځو کې دیوال او درې دروازې د پوهنتون د تکمیل دا قرارداد د ائتلاف د قواو لخوا سوی. درې اشاره پنځه متره ستر دیوال به وي او ټول احاطه د پوهنتون دی. بل کار چې سوی د انجینري د پوهنځي بیا رغونه په اساسي توګه شروع سوې. پنځه ادیتوریمونه اساسي توګه ترمیم سوي داخل نه. معرومدهترین شی امداده چې اوس تعمیر په تعمیر پیګوت څه پکار دی او هیله امداده چې اوس اوکراین سو په اساسي توګه ټول پانځیو کې د مساواتو په اساس باندې ټول پانتون څه وی د فزیکی نظر نه اسلام کتابتون مقتدر هم ده او د هغه لپاره هم اساسي ترتیبات نه.
د پوهنتون د فزیکی بیا رغونې ترڅنګ د پوهنتون مشرتابه په تیلې ده چې د کابل پوهنتون د کیفیت لپاره د نړۍ د پوهنتونونو سره برابر کړي.
بل برخم د پوهنتون اساسي اصلاحات اده عمده برخه داده چې څنګه هغه هدف ده چې د پوهنتون بینلی سوی ایجاد کول دي هغه ترلاسه. دا کار حداقل شپږ کاله نیست. مانای دانه ده چې موږ شپږ کاله کې نو، مگر هر کال باید ځان ګرندی کو تر دې چې د مطلب ته ورسیږو. او هر کال باید په اساسي ډول موږ د بینلی پوهنتونو د اتحادیې لاندې چې دا سند را کوي یا نه را کوي تر بررسي لاندې وو، ځکه چې غیر لغنه چې یو بېطرفه بررسي موجودي موږ نسو پیدا چې څومره بریالی توب ترلاسه کړی.
د کابل پوهنتون رئیس دا هم وویل چې د کابل پوهنتون محصلان د ښو ذهنونو خاوندان دي او دې بررسۍ وښودله چې دوی په کلکه غواړي چې د پرمختللو پوهنیزو وسایلو له لارې په نړیواله کچه زده کړې وکړي. د پوهنتون د کمی او کیفي بیارغونې لپاره دېرش میلیونه ډالره په پام کې نیول شوي دي. خان محمد سیند، د ازادۍ راډیو، کابل.
بزګر ازادي رادیو څخوري فرشته جلالزی د کابل د تیر اونۍ ورځپاڼې لوستې دي. اونی زیل وستیدی او غطکی لمشتر شرکوی.
په دې وروستیو کې د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف هغو طالبانو ته د وتو اعلان وکړ چې په پاکستاني مدرسو کې دیني زده کړې کوي. له دې دوه ورځې وروسته بیا پاکستاني وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې افغاني طالبان له دې امره مستثنا دي. د امروز اونیزه د دې دواړو ورځو بدلې څرګندونې د امریکا د غولولو لپاره چال بولي او لیکي پاکستان غواړي د تورې په دواړو خواوو غاړې غوڅې کړي، ځکه نو د اونیزې په لیکنه افغاني طالبانو ته په پاکستاني مدرسو کې د ترهګرۍ او وژنو د زده کولو او پوځي زده کړو د اخیستو اجازه ورکوي. امروز وایي د پاکستان دوه اړخیز سیاست ده چې په وړاندې به یې امریکا او برطانیا څه ډول سیاسي پالیسي غوره کړي. په تیره بیا چې دواړو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو او د ترهګرۍ د ماتولو تر سرپورته ژمنې کړي. د مردم اونیزه بیا پاکستان صداقت نه لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې دی چې تېره اونۍ پاکستاني مشر جنرال پرویز مشرف په یوه خبري ناسته کې په دې سترګې پټولی چې ګڼې حکومت یې په دې وروستیو کې له تروریزم سره د همکارۍ په تور تر نړیوال فشار لاندې دی. مردم لیکي په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو او داسې مدرسو شتوالی چې په هغه کې بیا سختریزي اسلام پالې ډلې روزل کېږي تر دې ستره خبره ده چې مشرف دې تر نیسي لاندې پټې کړي او د نړیوالې ټولنې په سترګو کې خاورې توکړي. د اونیزې په وینا ښاغلي مشرف د خبرو په وخت بیا بیا له القاعده سره په جنګ ټینګار کاوه، خو د طالبانو خبره یې نه یادوله، په داسې حال کې چې طالبان تل په پاکستاني مدرسو کې تر روزل کېدو وروسته افغانستان ته د جګړې لپاره راځي او له ځانګړو سیاسي کړیو اقتصادي مرستې ترلاسه کوي. د مردم اونیزه لیکي پاکستان کله ځکه کوي خپل استخباراتي ادارې د سختري تو افراطیانو نشټوالي پاک کړي او له خپل خاورې د تروریستانو جړې وباسي. اونیزه په پای کې لیکي څرګنده خبره ده چې پاکستان د ډیورنډ د کرښې د ویش په سر له افغانستان سره اساسي اختلافات لري او د افغانستان پیاوړي کېدو ته له پخوا نه چندان ښه زړه نه لري. د پنجرې د نوې خپرې سوې ګڼې د سر مقالې په یوه برخه کې راغلي تېره اونۍ وویل سول چې 30 میلیونه رای پاڼې چاپ سوې دي چې دا ټول د افغانستان د وګړو تر شمېر دوه برابره زیاتې دي. د اونیزې په باور دې کار کاندیدانو او زیاتره رای اچوونکو ته پوښتنې پیدا کړې. پنجره لیکي که تر کاسې لاندې د امکاسه نه وي نو ولې د انتخاباتو د تنظیم ګډ دفتر د دې زیاتې اندازې چاپ خبرې ته څرګند دلیل نه سي راوړلی. د اونیزې په لیکنه دا د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر د افغانستان د حکومت او نورو نړیوالو ارګانونو وظیفه ده چې په دې ځل ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو ته غوښتنه محترم اوریدونکو، په افغانستان کې په کونړ کې یو پخوانی جهادي کمانډان خپل وسلې په مزکی شیدي او د پخپله هم حکومت ته تسلیم شوی دی. د کمانډان سره جنگي مهمات لکه پی آر جی، یو میل پی آر جی راکیټ، یو میل آر پی ڈی راکیټ، یو سلوش پارس منځنی هوان توغندی، دریش پیت پینزه او یا میلی متر توغندی، پینزلس د میزایلو توغندی، سلویش دانی فشاری ماینن او نور وصله شامل دی. ظاهر خان د جمعیت اسلامی پخوانه قومندان و او له دوران دي څلويش قومندانان له حکومت سره یو ځای شوی دي. په دې اړه لسمي څخه زموږ خبريال روح الله انوري راپور کوي.
په کونړ کې پخوانی جهادي قومندان الحاج ظاهر خان د پنځشنبه په ورځ په خپل خوخه یو اندازه وسله او جنگي مهمات حکومت ته وسپارله او د افغانستان د مرکزی دولت سره یې خپل پیوستون اعلان کړ. د کونړ والي الحاج اسدالله وفا له حکومت سره د قومندان ظاهر خان د پیوستون او د هغه لخوا حکومت ته وسپارل شوې وسلې پر اړه د ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د اسلامي جمهوریت پالیسي او دا فرمان حکم سره سم چې امرونه ورونه جوړه شي او زموږ خیر ورته خلاص شي. موږ هم د دې په تعقیب د دې په تسلسل کې موږ په اوله ورځ د کوزار خلکو ته دعوت ورکړي چې زموږ خیر هغه امرونه ورونه ته خلاص شي. د افغانستان خلکو په یوه نیزه خلاص شي. نو په دغه بهیر کې ته شای جهالي چې ویني چې ډېر دوستانه روان دي او دا نن هم دغه څوک چې ظاهر خان په نامه یادېږي چې پخوا د جمعیت اسلامي او لوی قومندان و او ډېر ښه مجاهد و، که څه هم د ده د حکومت هغه بنک څه ستونې نه وې خو ستونزې نه وې خو تقریبا څه شکرنجي موجوده وه. بهرحال دی په خپله خوښه او یو تعداد د مشرانو او قومي شمېرو علما کرام په وسادت او له اوسوال سره او د قومندان د امنیت په کومک د رالیو موږ دغه چې د فرماله څخه ګټه واخیستله او موږ د تارکلیو او تقریبا د دوو موټرو سره چې په هغه کې شپاړس میله غټه سلا وی چې دا مهمات هغه راوړو د تجارت پروسه کې تعویل کړه.
د قومندان زیر خان لور می سلام خان حکومت ته د خپل وسلې او جنگي مهماتو